دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زنجرانه یوسف سیم تاسو خبرونه اوري د افغانستان د ځواکمنو اخزو اصلي غورځنګ د اوسلو د غونډې د دوه میګرزي له تر سره کې دوسر هم حاله ویلي چې په دې غونډه کې د طالبانو د استادو بلنه د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو میثاقونو او د بشري حقوقو د کنوانسیونو خلاف عمل دی د غورځنګ پرون په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورستی رپورت په حواله ویلي چې طالبان د شلو ټیرریسټي ډلو سره اړیکې لري او د اوسلو غونډه په ناروې کې په داسې حال کې تر سره کیږي چې افغانستان د طالبانو تر واک لاندې د ترګرو لپاره په یو خوندې ځای بدل شوې دي. د موتریزو خزو د غورزنګ ټینګار کوي چې د طالبانو له خوا د افغانانو تر ټولو اساسي بشري حقوقونه تر خپل لاندې شوي، خزي او جنکی د ټولنې استل شوي او د کورنۍ او بهرنیو فشارونو سره سره طالبانو د خزو غوښتنې لپاره غورزوري او د هغوی حقونه تر خپل لاندې کړی دي. د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام یو ان ډی پی او دغه ادارې د پانګونې د پراختیا صندوق یو ان سی ډی ایف واي چې ډیجیټلی تادیات په افغانستان کې مرستو ته اړو کسانو په ځنګل ډول خزو او د ټولنې منځوي شوی ګروپونو ته په چټک او موثر ډول مرستې رسولې شي. د غدوانو ادارو په یو ګډ رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د ډیجیټلی تادیاتو د سیستم بیا په لیدل کول شي مرستې په ارزانه چټک او شفاف ډول اړو کسانو ته ورسوي. په دغه رپورت کې ویل شوی چې دغه کړنلارې کارول به خزو او په ټولنه کې د خلکو منځوي شوی ګروپونو ته زیاته ګټه ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیجینګ ته د راتلونکو نه د سفر مخکې ویل چې د جون په 14مه یې د چین د بهرنیو چارو د وزیر شینکانګ سره په ټلیفوني تماس کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرانستنی چینلو خبري کړې دي. خاغلی بلینکن په ټوټر باندې لیکلي چې نن شپه مې د چین د بهرنیو چارو د وزیر شینکانګ سره ټلیفوني خبري وکړې. د ارتباطي چینلونو د پرانستلي ساتلو او دواړو اړخیزو مسلو په اړه د روانو هڅو په اړه بحث شو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر په یو بیان کې ویل د بهرنیو چارو وزیر د متحده ایالاتو د چین د خلکو جمهوریت ترمنځ د مسولانه اړیکو د مدیریت او د خلکو محاسباتو او شخړو د مخنیوي لپاره د اړیکو د پرانستنې کرخي ساتلو د اهمیت په اړه بحث وکړو او یو لړ دوه اړخیزي او نړیوالو مسلو باندې هم بحث وکړو. روسته له هغه چې طالبانو د چین د یو شرکت سره د لوګر د عینک د مسو د کان د کندرو تړون د لاسلیک کېدو خبر وکړو، یو شمیر کارپوهانو ویلي چې دا کار اوس د افغانستان په زیان دی. د طالبانو حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت د خپل ټوټر په پاڼه لیکلي چې دغه وزارت سرپرست شاهبودین دلاور او د چین د فلزاتو شرکت د مرستیال ترمنځ د لوګر د عینک د مسو د کانو په اړه هوکړه شوې چې دغه کان د ساحینه د لرغونو آثارو د لیک روسته به د کان د سپړلو کار پیل شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت یو شمېر پخوانی چارواکي او کارپوهان وايي افغانستان اوس د مشروعیت د بحران سره مخ دی او چینایان له دې فرصت نه ګټه اخلي. یونانی مقاماتو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یونان په جنوبي ساحل کې د کب نیونې یوې کشتۍ چې مهاجري لیګل ډوب شوی او لګ تر لګا نه پنځوستنه په کیمړه او لسکور نور لا درک شوی دی. د مقاماتو په وینا د لټون او جګورنې پراخ عملیات پیل شوی او تر اوسه یو سل سلور کسان جګورل شوی دی. د یونان ساحلی ساتونکو ویلي تر اوسه سرګند نه ده چې څومره کسان لا درک دي. د ساحلی ساتونکو شپه کشتۍ د سمندري ځواکونو او جنگي پیړۍ یو پوځي مسافرونو کې الوتکا د هوایي ځواک یو هلیکاپټر سو شخصي بیړۍ او د اورپای اتحادیه د سرحدونو د ساتنې ادارې یو بی پیلټ الوتکا د لټون او جګورنې په عملیاتو کې برخه اخلي. د اسرایلو د وسلو خرڅلا او صادرات تیر کال په بیساري ډول 2.5 میلیارد ډالر ترسیدلی او هغه عربي هیوادونو چې د اسرایل سره اړیکې لري د دغه وسلو کابو سلورمه برخه پیرېدلې ده. د اسرایل دفاع وزارت چې دغه هیواد دفاعي صنایعو او صادراتو سره نه کوي د چهارشنبې پر ورځ ویل چې په عربي هیوادونو پر شو وسلو کې ډرون سیستمونه، توغندي، راکټونه او د هوایي دفاع سیستمونه شامل دي. د اسرایل دفاع وزارت شمیري خایي په تیرو 9 کلونو کې دغه وزارت د وسلو صادرات دوه برابر زیات شوی دي. د خبرو شو معلوماتو لمخې اسرائیل نه د ابراهیم پتړون کې شامل هوادونو متحده عربی امارات او بحرین او مراکش ته د وسلو صادرات په 2020 کال کې د $3.5 میلیون ډالرونه په 2023 کال کې 2.9 میلیارډ ډالر ته لوړ شوې دي. درنو اوریدونکو دا خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې د روغتیا نړیواله اداره WHO وايي په افغانستان کې د وینې اوښ په بانکونو لاري وینې ته د اړو ناروغانو سره مرسته کوي. د جون 14 د وینې ورکړې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د وینې بانک چې هر میاشت دغه بانک ته تر 8 میلیون سی سی پورې وینې اهدا کوي او په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری رپورت لري.
د جون د میاشتې 14 په نړۍ کې د وینې د ورکولو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO یو چارواکی وایي چې د ملګرو ملتونو د اداره په څلور ولایتونو کې د اوښ پیتو بانکونو له لارې ناروغانو ته د وینې په برابرولو کې مرسته کوي. د روغتیا نړیوالې ادارې د حفظ الصحې د اسرائیلي ټیم سرپرست ډاکټر علا بوزید په ویلي وینا کې ویلي چې وینې ته اړتیا یوه نړیواله مسله ده چې د یوې ډېرې ارزښت لرونکي او ژغورونکي تحفې په توګه د انسانانو ژوند ژغوري.
WHO supports 67 blood banks.
خاغلی ابو زید ویلی د روغتیا نړیواله اداره په افغانستان کې د وینې اوښ پیتو بانکونو ته ملاتړ برابروي. هغه میاشت د 2015 د وینې کڅوړې په څلور دي شولېتونو کې ویشي. همداشان د دغې ادارې شپېری د خېچې د افغانستان د وینې ملي بانک هم هر میاشت 1300 د وینې کڅوړې روغتونونو ته برابروي. روغتیا نړیواله اداره د معلوماتو له مخې د وینې بانکونو ته د ورکړ شوي وینې 450 سړې د پینځکلو د ښکته عمر ماشومان ته په ځانګړي ډول د کم عاید لرونکو کورنیو ته ورکول کیږي. د اداروي چې د مې په تیر میاشت کې په ټول افغانستان کې 15201 ناروغان ته د وینې د بدلولو زمينه برابره شوې ده. د کابل کې د وینې د بانک یو سرچینی امریکا غږ ته ویل چې د وینې بانک ته هر میاشت د 14000 پورې د وینې کڅوړې چې 8500 میلیون سی سی وینې پکې ځای کیږي ورکول کیږي. د دغې سرچینی د معلوماتو پر اساس دا د وینه په ډېر ورځو کې مصرف کیږي. دغه سرچینې ویل چې خلکو لخوا د ورکړ شوي وینې زیاته برخه تلاسمانیا، هیموفیلی او کانګو د طبي په ناروغیو اخته ناروغان ته ورکول کیږي. همداشان دغه سرچینې ویل چې هر میاشت په افغانستان کې 350 پورې د وینې کڅوړې 4 کڅوړه 500 سی سی وینه لري د وینې بانکونو ته ورکول کیږي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت ویلي چې په روسي کلمه کې د خلکو لخوا د وینې د ورکولو لپاره لیوالتیا ډېره زیاته شوې ده. په افغانستان کې په روسي لسیدو کې د جنگ جګړو وروسته زیاته برخه جوړه په لوی لارو د موټرو د ټکر په پیښو کې پیښېدله. که سم په جنگ جګړو کې د مرګ ژوبلې په پیښو کې د پام وړ کمواله راغله، خو د لوی لارو په اوږدو کې ترافیکي پیښې لا هم په دغه هیواد کې د زیاتې مرګ ژوبلې سبب ګرځي. په لوی لارو کې په ترافیکي پیښو کې ټپیان ته په جل ډول د وینې برابرول اوس هم د یوې عاجلې اړتیا په توګه مطرح دي. د افغانستان د ترافیکو د ریاست د شمېرونو له مخې یوازې د روان 1402 لمریز کال په لومړیو درې میاشتو کې په سبا باندې 600 ترافیکي پیښو کې وسلوي ښځو او 10 ماشومانو په ګډون نږدې 1400 تنه وژل شوي او شاوخوا 900 تنه نور ټپیان شوي دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 798 پیټل چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، د نیوزلند دولتي رادیو د چهارشنبه په ورځ د نوموړي رادیو په انلاین خبرونه کې د روسي طرفدارو نظریاتو د ورګډولو په اړه د یوې آزادې پلټنې جزئیات خبره کړل او عمومي مسؤولیه د کرملین په ملاتړ د ګارویج یا چټیاتو د خبرېدو له امله بخښنه وغوښته. لسیدنی څخه د خبریال فلم سر درالی ژلی رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
د نوی زیلاند یو ژورنالیست چې ویل کیږي د خبری اژانسونو د ریپورټونو په کاپیګان کې به د روسي په طرفدارۍ خپل خیالات ورګډول او د ریپورټونو محتوا به بدلول وس ادا کوي. بل دینا چې څوک پرې پوښي او یا تاسو ورنوشي هغه د تیر څوک لون راځي دغه کار کوي. نوموړي چې د ایډیټرۍ دندې په غاړه لرله د نوي زیلاند د رادیو د چیک پوینټ پروګرام ته وویل چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د روسیې په طرفدارۍ په خبري رپورټونو کې رد او بدل راوسته. تیره اونۍ څرګنده شوه کوم آنلاین خبرونه چې د نوي زیلاند رادیو په ویبپاڼه خپره شوي ګوتې پکې وهل شوې وې او له روسیې سره د خواخوږۍ احساسات پکې شامل شوي وو. د نوي زیلاند دغه مطبوعاتي کمپنۍ امیرات په دیاړه د تحقیقاتو د پیل کولو اعلان وکړ او وای غواړي معلومه کړي چې د خبري اژانسونو د ریپورټونو په اصلي کاپي کې ناسم او گمراه کوونکي معلومات چیرې او څنګه ورګډ شو. په تحقیقاتي ډله کې یو حقوق پوه او یو پخوانی ژورنالیست شامل دي. د نوي زیلاند د رادیو عمومي امیر او مسول مدیر پال ټامس امریکا غږ ته وویل چې د رادیو پر ویب سټ خپاره شوي کاذب ریپورټونه د کرملین په طرفدارۍ له ګاربیج یا فضله موادو نه سوا بل څه نه وو. ټامس وویل چې تر دې دمه 250 ریپورټونه له سره کتل شوي او 20 ریپورټونه اصلاح شوي دي. د ډیس انفارمیشن پروجیکټ یا د ناسم معلوماتو د پروژې په نوم د وی آزاد تحقیقاتي ادارې په لټون کې سنجانا هاټوچوا د استرالیا له برډکاسټینګ کارپوریشن ای بی سی سره په یو مرکه کې ویل چې د کووډ 19 اوبا له خبرېدو وروسته چې د سازشي تیوریګانو لړۍ پیل شوې وه تر اوسه دوام لري او د دروغو معلومات خپرېږي.
د ناسمو معلوماتو د خبرولو ایکولوژي یا چاپیریال په هنه اوس پراخه شوې. ځنې وختونه خلک تیروزی او متمایل کیږي، په خاص توګه د کووډ د وبا وروسته په دغه لوري د خلکو میلان زیات شوی دی. زمونږ تفتیش روان دی، ممکن د داسې یو کس د خوانه وکړول کیږي چې د تیرو څو کلونو په دوران کې د وبا د عواقب په وجه او یا هم په نوی زیلاند کې د روسیې د خوانه د غلطو معلوماتو د خبرولو د هڅو په سبب د 2022 میلادي کال خصوصا د مخه کال د فبروري میاشتې وروسته د غرضي محتویاتو سره مخامخ کېدو په وجه دوکه شوی اوسي او په اصطلاح د خرګوشې اسوي په سوري کې لیدلی اوسي.
په رادو بدل شو ریپورټونو کې هغه اوکرانیانو ته چې د روسیې د اشغال په خلاف جنګيږي د نوو نازیانو د عسکري ډلې خطاب شوی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د 2022 ایسوي کال په فروری کې په یوکران باندې د نظامی ایرغل د پیل کولو په وخت اعلان کړی و چې دغه جنگ له پیل کول نه یو مهم مقصد دا و چې یوکران له نوو نازیانو نه پاکي. د نوی زیلاند رادیو چې د جنوبي پاسیفیک په غاړه واقع دغه هیواد د څپاسا 50 میلیونو وګړو لپاره د خبرونو یو اعتباري سرچینه ګڼل کیږي. ویب سټ یې د معلوماتو په خاطر زیات کتل کیږي. سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په نوښت د افغانستان په اړه د بحث لپاره د طالبانو یو شمیر استازي افغان سیاستوال او د مدني ټولنې فعالان اصولو ته بلل سوي دي. د دې غونډې په دوهمه ورځ یو شمیر میرمنو په اصولو او کابل کې مظاهره وکړه او د غونډې ته د طالبانو بلل د نړیوالو قوانینو خلاف کار بللی دی. نور حال پر پورت کووري.
په ناروی کې د افغانستان په اړه غونډه د دې غونډې په دویم ورځ یو شمېر افغان میرمنو د ناروی د بهرنی چارو وزارت او د غونډې تر سره کېدو ځای مخې ته اعتراض وکړ. مینا رفیق ایولو هغه میرمن ده چې اوس نو ته طالبان را بلل سره مخالفت خودلې. میرمن رفیق امریکا غا ته ویل چې طالبان د افغانانو استازي نه دي او د ناروی له حکومت څخه غواړي چې د دوی له پیسو څخه ناوړه ګټه وانخلي.
می خوام سال بار بایکات کنن، نه میلیون ها دلار هفته وار برشان روان کنن که زندگی از وضعیتر شوه. ای پیسه را قسم که خودشان ها میفامن امر وزارت کار جمع جلسه داشتیم، حالا با ای پیسه را بر خودشان استفاده میکنن، بر مردم غریب افغانستان نمیرن. می خوام که او کمک های خود قطع بکنن تمام دنیا و خصوص نروی و یا از طرف سیاست هم تمام روابط را باید از قطع کنن و به رسمیت نشناسن.
میرمن رفیق د ناروی له حکومت څخه غواړي چې د طالبانو سره باید تعامل ونه کړي.
نباید طالبان را به رسمیت بشناسن و نباید امرای طالبان تعامل کنن. باید از اگینست علی طالبان باشن. زنان افغانستان بالای 51% جامعه را میسازن. وقتی که طالب تروریست زن افغانستان انسان حساب نمیکنه، اصلا نمیبینه که اونا انسان هستن، یعنی چطور امرای یک گروه تروریستی فاشیستی اینا میتونن تعامل کنن؟
دوستو د ازادي انجمن درې ورځنی غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي، سیاستوال، د مدني ټولنې فعالان او د طالبانو استازي ګډون لري. د معلوماتو پر اساس په دې غونډه کې د افغانستان پر ستونزو بحث کیږي. هماله په کابل کې د ارغونی شنبه د ورځې په نوم د افغان مرمنو یو خزښت او یو شمېر نورو مرمنو د بند دروازو تر شا په یو اعتراضي غونډه کې په افغانستان کې د طالبان تر واک لاندې د خزو په وضعیت او د اوستو د غونډ تر سره کېدو په وړاندې اعتراض کړی دی. دا مرمنه وایي د اوستو غونډې ته د طالبانو د استازو بلل د ملګرو ملتونو د منشور او د نړیوالو میثاقونو او د بشري حقونو د کنوانسیونونو خلاف عمل دی.
نشست اسلو در تضاد با موارد حقوق بشری است و طالبان جنایات را که در افغانستان انجام می دهند مستحقی نیستند که کشور دموکرات مانند ناروی با طالبان نشست برگزار کند و به گونه طالبان را به جامعه جهانی معرفی بکند تا رسمیت بگیرند. بناهم این نشست در حال در کشور ناروی برگزار می شود که افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان به پناهگاه امن حراس افغانی تبدیل شده است.
طالبان منحیث گروه تروریستی در طول نزدیک به 2 سالی گذشته جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض گسترده حقوق بشر را مرتکب شده است.
یوش مرشنون که وعید طالبان و کوم استاز چید استو پا غنده که گرون کرده ده مانالرون که مذاکر و صلاحیت نلری.
نشست ناروی توسط انجیو های ترتیب شده که تخصص مذاکرات با گروه هایی که سابقه خشونت داشتن ایتون تخصص دارن و به این سبب از حکومت خود پول میگیرن که کارشانی است که پرنسیپ های حقوق بشر به این گروه هایی که سابقه خشونت دارن معرفی نکنن. کسانی که از کابل سفر کردن صلاحیت کدام مذاکره معنادار در اوجه ندارن.
نگدی دو کاله وشل چې طالبان واک ته رسیدلی دی خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمیزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په 6:30 له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سه شنبه په ورځ د فلوریدا په یوه محکمه کې حاضر سو او پر خپل بې ګناهۍ ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو مخکښ کاندید په غیر قانوني ډول د محرمو اسنادو د ساتلو او د قانون د مخنیوي په ګډون په 8 فدرالي جرمونو تورن سوی دی. نور حال پر پورت کې باوري.
ډونالد ترامپ چې پر ځان تورونه نه مني په میامی کې یو مشهور کیوبای رستورانت او لار څو خپل ملاتړي وبینی. هغه ورسره لږه دا کار وکړ چې د سه شنبه په ورځ په محاکمه کې پر ځان تورونه رد کړل. د امریکا لومړی ولسمشر چې د فدرال تورونه سره مخ کیږي، نو موري ورسته په نیو جرسي کې د بید منچستر په نامه د خپل ګالف کلب څخه وینا وکړه.
نن موږ د خپل هیواد په تاریخ کې د واک څخه د تر ټولو ناوړه ګټه اخستنې شاهدانو. ډیره د خوښنې خبره ده چې ولیدل شي یو مفسد برحال جمهور رئیس خپل سیاسي رقیب په درواغ او جالي تورونو نیسي.
د د میامی محکمه مخته په سلګونه پلویان او مخالفین راټول شوي وو چیرې چې ترامپ د څه باندې سلو محرم اسناد د ساتلو په جرم په و دیرش مواردو تورن شو. یو شمېر دغه اسناد د امریکا د اټومي او دفاعي پلانونو او د عدالت د مخنیوي لپاره د توطیې د جوړولو په اړه دی. اف بی آی یا د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې په تیر اګست کې دغه اسناد په فلوریدا کې د غله کور څخه وموندل. د امریکا د لیوی وزارت د دوه فدرالي تحقیقاتو د پرمخ بیولو لپاره ځانګړی سلاکار جک سمیت ګمارلی وو.
Our nation's commitment
de qanun hakimiyat zamug da milad jmantian arai ta misal ganal kigi mong pa de hewat ke de qawanun aw majmal ru aw par tolu plikigi
smet wel haga de we grandai mahakime hatsa kabi khuda mumkin miashti urustavi trump yozalbia da 2024 shtam kal da jamhuriyya sar takun tawalar dai aw jamhuri ghuxtun ku ki makhkakh dai د افسوس او بي سي نيوز یو نظر پوښتنه کوي په داسې حال کې چې امریکایان دا تورونه د تیر مارچ د تورونو په نسبت چې د نیویارک د منهاتن منصفه هیئت د بربندو فلمونه ویستوري ته په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول د پیسو د ورکولو لامل لګولي وو ډي جی دي غني خو خلک په یو جرم د ترامپ تورانیدو سره ویشل شوې دي.
I don't think that Trump's position
فکر نکوم چې دغه موارد د جمهور غوښتونکو په مقدماتي ټاکنو کې د ټرمپ د مخکټو پر موقف تاثیر وکړي. خو زه فکر کوم کنو موړه کاندید شي دا به د عمومي ټاکنو د ګټلو په برخه کې داغه پر وړتیا او لغپلواکو سره د هغه د دریدو پر مسلې احتمالا یو تاثیر ولري.
د اپسوس د همدې نظر پوښتنې لمخي و څلويکسلن امریکایان په دې باور دي چې دغه تورونه سیاسي انګیزه لري که ترامپ مجرم ثابت شي کیدای شي زندانی شي.
دا هم د پولیو په اړه راپورټ. د فراه د ولایت یو شمیر ډاکټران په هیواد کې د پولیو د تازه پیښو رامنځته کېدل د ټولو افغان ماشومانو لپاره خطرناک بولي او له اغیزمنو کسانو څخه غواړي چې د ماشومانو د واکسین په هدف هلې ځلې وکړي. د بلی خوا قومي مخاور بیا د ډاکټرانو اندیشنه پر ځای او د پوره مرستې دات ورکوي. نور حال د نقيب رضوان پر پوښتنه
او فراکیو شمیر ډاکټرانو د پولیو ناروغي ساري اړخورا خطرناک او په ننګرهار کې د پولیو د تازه پیښو د منتقیدل د هواد د ټولو ماشومانو لپاره دی وغواش پتو غیادوي. د یادو ډاکټرانو په وینا پولیو ناروغي ډیره په چټکی خپریږي او کچيري ټول ماشومان په سمتوګه پر وخت واکسین نشي نو شایي په لاندې مودې کې ګڼ شمیر ماشومان پریاخته شي. په فراکی د ډاکټرانو د طبي ټولنې یو تنغړی ډاکټر محمد عارف زلال امریکا ژغ اشنار دوته وویل چې د واکسین پرته بل چاره نشته.
د پولیو ناروغي په جدي توګه تاسو په جران کې چې ساري او انتقال کوونکې د یو شخص څخه بل شخص ته یعنی په ډیر چټکی سره نشریږي او په دې ورسته کې تاسو په جران کې چې د یواد په شرقي ولایتو لکه ننګرهار کې د پولیو څو نوې پیښې ثبتوي دي. د پولیو ناروغي خطر ستو کچې ټول ماشومان پر وخت باندې په هر میاشتنی کمپاین کې واکسین نسی نو له بده مرغه احتمال شته چې ونور سیمه ته د ماشومانو د ژوند ګواښون کوي او واشي وایروس رایت وکړي او ماشومان معلول او حتی اکثر مخکړي.
په ورته مهال د ماشومانو د ناروغي متخصص عبد الغفار رحماني بیا برسیر پر دې چې له کورونی څخه د ټولو ماشومانو د واکسین غوښتنه کوي قومي مخورو دنیا عالمانو او ټولنیز پالانو تسپارښتنه لري چې د سرتاسري واکسین په برخه کې مرسته وکړي.
زموږ ماشومان د پولیو د جدي خطر سره مخ دي او یوازینی د حل لارې د ټولو ماشومانو واکسین دی چې کورنۍ باید ټول ماشومان واکسین کړي او په دې برخه کې د قومي مشرانو دینی عالمانو او نورو تاثیر گزار کسان تشویق او ملاتړ خورا ارزښتمند دی.
بل پلو قومي مخور ډاډ ورکوي چې د واستر کچي د پولیو ناروغي د زیانونو په تړاو کورنوي ته معلومات ورکړي دي او هڅه به وکړي چې د خپل سیمو ټول ماشومان واکسین ته چمتو کړي. د پراده لری پرتی پرارود ولسوالي یو تن قومي مخور محمد نعیم امریکا ژغته وویل
مشتل دا کوشش کړي دي چې ټول خلکو ته مویل دي چې خپل ماشومان واکسین دا مرستیا چې د تداوی نه لري او ټول خلک باید خپل ماشومان واکسین کی واکسین نه کی په پلا جخته کیږي بیا بل نه دغه هم نه لري تداوی نه لري او موږ دا خبره وختي هم کړی و وسان وای چې خپل کوچنی هیڅ وخت نه دی واکسین.
د ډاکټرانو دا غوښتنې په داسې حال کې لخلګو کیږي چې د روغتیا وزارت هم د پولیو د ورستوي پیښو لسب کېدو ورسته د کورونی همکاري اړینه بللي او لخلګو یو غوښتي چې پرینیش دي چې هیڅ ماشوم له واکسین څخه محروم پاتې شي.
درنو اوریدونکو د امریکا غکسر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د ملګرو ملتونو په قول د افریقا د لوی سهارا نفوس داسې پلان شوی ده چې د 2050 کال پورې به دوه برابر شي. دا د خوړو د خوندیتوب په لحاظ عاجل چیلنجونه مخامخ کوي. د نړیوال خوندیتوب لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي د میاشتې په سر کې هیئت منظم کړ چې د اقلیم د عالي غونډې لپاره د AIM په وخت کې د فصلونو او خاورو د برابرولو لپاره په لید خبرې کوي کنه په VACS شهرت لري. د امریکا د حکومت د افریقایي اتحاد او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې په همکارۍ دغه پروګرام پیل شو او غواړي چې د کرهنې پروګرامونه منظم شي د افریقا سره پیل کیږي چې د اقلیم د بدلون د چیلنجونو پیشګویي کوي. VACS د اقلیم په پرمختګ باندې تمرکز کوي، د تخمونو په قوت او د خاورې د سالمتیا په اصلاح کولو باندې تمرکز کوي چې کرهنیز تولیدات قوي کوي. د نړیوال خوندي خوړو لپاره د امریکا خاص استازي کاری فولل انویل د وسر کرهنه د چیلنجونو د بیسارې تاریخي ترکیب سره مخامخ ده. د خوندي خوړو بنسټ خودل واقعا زمونږ د دغه ټولو چیلنجونو په غوږ خوړلو باندې متکی دي. د ګردی میز نغړې په بیلابیلو ډګرونو کې ځینې پخواني ماهرانو چې په کرهنیز تولید باندې تاثیر کوي، چې په دې کې د مشاورتي ګروپ پروفیسر لندوی ماجل سیبا دا شامل ده چې دا د بین المللي کرهنې څیړنه یا د سی جی آی اے آر د سیستم ان بورډ د کرهنې کلیوال پرمختګ زرغون اقتصاد او دوامدار چاپیریال د مقایسې او د اصلاح د پروژې د کرهنې له ماډل نه ډاکټر سنتیا روز نیوګ یا اے جی ایم آی پی او د کولمبیا اقلیم خونځي د کرهنې د ټکنالوژي د شرکت بایو ووټ بوای سره رئیس او مشر عملیاتي مامور او بایر د څیړنې او ساینس په شرکت کې ډاکټر رابرټ ریټر خوندي خواړه د حاصل خیزه خاورې او د فصلونو د برابرولو د اساسي اړخونو په غم خوړلو باندې متکی دي چې د اقلیم د بدلون سره ځان برابر کړي. ډاکټر فاولر څرګنده کړه بیا هم موږ چې په درسته نړۍ کې ومندله او په خاصه توګه په افریقا کې خالي شوي خاورې زمونږ فصلونه په کافي اندازه د اقلیم د بدلون لپاره چمتو نه دي، زمونږ موسسې په پوره اندازه تیار نه دي. ډاکټر فاولر وویل د موږ د افریقایي اتحاد او د خوړو او کرهنې د سازمان سره انډیوالي پر مخ بیو، مګر د ډیرو نورو سره هم چې کوشش کوو د دغې خاصې موضوع غم وخورو. پایوټ بای یو جذاب سلوک تعقیبوي په مستقیمه توګه د اقلیم بی طرفه نایتروجن برابروي په هغه ځایونو کې چې ضرورت ورته وي چې هغه زمونږ د فصلونو ریښې دي. بایر د هغه څه ډیر جدي تحلیل لري چې موږ ته تکلیف راکوي او په پراخه ساینټیفیک او فیلانتروفیک فعالیتونو بوخدي. سناتیا د اقلیم د نوي ماډل په باره کې له ان ای اس ای او د کولمبیا د اقلیم له خونځینه سره کار کوي، ځکه نو موږ ښه درکولی شو چې د افریقا په وس او راتلونکي اقلیمونو کې برخه اخیستل به د افریقا د فصلونو لپاره څومره مهمه وي. په ډیره اساسي سطح د خوړو په خوندیتوب کې دغه چیلنجونه په واقعي توګه زمونږ په اصل خیزه خاوره باندې متکی دي. برابر کون کو فصلونو باندې متکیدی چې د اقلیم د بدلون سره ځان برابروي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا را دوه.